پېښور کې د غرمې 12 بجې شوریدونکو د مشال رادیو په دې خبري کړه کې زه هارون باچا درته سلامونه وایم. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه لرو. خبرونه به بشیر ګواښ وړاندې کړي. لومړی د خبرونو سرټکی. د پاکستان وفاقي کابینه فیصله کړې چې د سپریم کورټ ژر ټاکنو کولو پر مسله په پارلمان کې بحث وشي. وسوالو په بلوچستان کې دوه پولیس والا وژل دي. د سعودي عرب چارواکو د یمن جګړې پای ته رسولو لپاره د هوتی اغانو سره مذاکرات کړي. د خبرونو تفصیل. د پاکستان ائتلافي حکومت وفاقي کابینه پریکړه کړې چې د ټاکنو کولو لپاره د پیسو بیلولو په حق لا د سپریم کورټ پر فیصله دی په پارلمان کې بحث وشي. د وزیر اعظم شهباز شریف دفتر د اپریل په 9 رسنیو ته په لیږلي یو خبر پاڼه کې ویل چې کابینه پر دې مسله اوږد بحث کړي او مناسبه ګڼي چې نور خبرې په پارلمان کې د خلکو استازي وکړي. تیر اونۍ د پاکستان سپریم کورټ د ټاکنو کمیشن ته حکم کړی چې په پنجاب کې د مې په 14 انتخابات وکړي. همدارز حکومت ته شو و چې د دې ټاکنو لپاره دی د اپریل تر 10 پورې د انتخاباتو کمیشن ته پیسې ورکړي. د پاکستاني رسنیو تر مخه دا خواوشه 1 اربع روپۍ کېږي. تر دې مخکې په دې اړه قومي سملې د یو قرارداد له لارې د سپریم کورټ پریکړه د حکومت او ټاکنو کمیشن په کار کې مداخله بللې او رد کړې وه. حکومت ویلي وو چې دومره پیسې په اوس وخت کې نه لري. د بلوچستان په کوچلاغ کې په یوه نښته کې دوه پولیس او یو وسلوال وژل شوي دي. د سوبې کورنو چارو وزیر میر زیولا لانګو د اپریل په 9 په کوټه کې خبرلان ته وویل چې وسلوالو د شپې د کوچلاغ په سپین کلي کې د پولیسو پر ایګل سکواډ برید وکړ او نښته وشوه. په نتیجه کې دوه پولیس او یو وسلوال وژل شو. پولیس زخمی شوی هم دی. لانګو ونه ویل چې وسلوال د کومې ډلې وو. تر اوسه کومې وسلوالې ډلې هم په دې اړه څه نه دي ویلي. د بجوړ په مرکز خار کې د پولیس کلب مخې ته ځایي خلکو او سیاسي ګوندونو په دویم ورځ هم خپل احتجاج روان ساتلی او تور پورې کوي چې د سرکاري وړیا وړو د ویش په وخت درغلې کېږي. د عوامي نېشنل ګوند یو ځایي مشر صدیق اکبر چې په پرلت کې ناست دی د اپریل په 10 مشال رډیو ته وویل چې کاروباریانو د غریبو خلکو په شناختي کارډونو ډېر وړو ایستلي او په بازار کې یې خرڅوي. هغه تور پورې کوي چې د وړو په غلا کې بلدیتي نمایندګان هم لاس لري او انتظامیه پې ځان غلې کړی دی.
کم خلق چې په دې غلا کې ککړ دي د انتظامیه نم کړه مطالبه هم کړه او دغه پرلت په سبا هم جاری چې دا خلکو ته د سزا هم ورکړی شي او دا دی د اینده لپاره د دې لیدرشپ نه چې دی دا بالکل معطل کی ختم دی.
خو د بجوړ بلدیتی چارواکو دا تور رد کړی دی. د سب ډیویژن خار ناظم الله حاجی سید بادشاه پر خپل فیسبوک پاڼه په یوه ویډیو کې ویلي چې لوړپوړو چارواکو سره دا خبره راپورته کړي او کوشش روان دی چې ملامت معلوم او سزا شي. په بجوړ کې د اشاعت توحید یا پنجپیر دینی ډلې سره تعلق لرونکي یو ځایي دینی عالم وژل شوی او بل ژوبل دی. د بجوړو پولیسو د اپریل په 9 رسنیو ته په سوالي بیان کې ویلي چې مخ په ټوله سوالو د ماموندو په لغړی سیمه کې د دینی عالمانو پر یو ګاډي برید وکړ چې پکې مولانا ګل نصیب او شفیع الله ژوبل شول. وروسته مولانا ګل نصیب په روغتون کې سا ورکړه خو مولانا شفیع الله د نورې درملنې لپاره پېښور ته لیږل شوی دی. تر اوسه چا د دې برید ذمواري نه ده منلې. د سعودي عرب او عمان پلاوی د یمن په پلازمینه سنا کې هوتی چارواکو سره کتلی دي. د سعودي حکومت کوشش کوي چې په یمن کې روانه کړې د خپل تاریخ تر ټولو اوږده جګړه ختمه او دایمي اوربند وکړي. په یمن کې د هوتی یاغانو تر ادارې لاندې سرکاري رسنۍ سبا ویلي چې د اپریل په 9 شو خبرو کې د یمن او هوتیانو سترې سیاسي شورا مشر مهدی المشات ویلي چې بایزته سوله غواړي. دواړه خواوې به د سعودي عرب لخوا د بندکړو یمنی بندرګاو خلاصولو او د یو بل په وړاندې جګړې ودرولو په اړه خبرې وکړي. سعودي عرب په مشرۍ په یمن کې د ایران ملاتړ لرونکي هوتی یاغانو په 2014 کې د سعودي عرب ملاتړ لرونکي حکومت چپه کړ. د سعودي عرب په مشرۍ د عرب هیوادونو پوځي اتحاد د هوتیانو سره جګړه پیل کړه چې پکې په زرګونو کسان وژل شوي او د یمن 80% خلک یې په نړیوالو بشري مرستو تکیه کولو ته مجبور کړي دي. د یمن او سعودي عرب ترمنځ مذاکرات عمان کړي دي. د هند په غوره لیګ شل اوریزه کرکټ سیالیو کې نن رایل چیلنجر بنګلور د لکنو سپر جاینټس په وړاندې لوبه کوي. دا سیالي د پېښور په وخت شپې په 2 بجو په بنګلور کې پیلېږي. د اپریل په 9 د سیالیو په یوه لوبه کې سن رایزرز حیدرآباد پنجاب کینګز ته 8 وکټو ماتې ورکړه. په همدغه ورځ په یوه بله لوبه کې کولکاتا نایټ رایډرز له ګجرات ټایټنز څخه په 3 وکټو وګټله. دا د مشال ریډیو خبرونه. خبرونه مولا بشیر گواخ نو اوریدل په روانه خبرونه کې اوریدونکو پر دې او یو شمیر نورو سیمایزو موضوعاتو رپورټونه دروړو. د پاکستان وفاقي کابینه نن په خپلې غونډه کې پریکړه کوي چې سپریم کورټ د حکم پر رڼا کې د پنجاب صوبایي اسمبلی د مې 14 ټاکنو لپاره الیکشن کمیشن ته پیسې ورکړي او کنه. یو شنونکي وایي د پاکستان د ولسمشر لخوا د سپریم کورټ د مشر قاضي د اختیاراتو محدودولو او د قانوني مسودې نه لاسلیک کولو په هیواد کې سیاسي کړکیچ نور هم سیوا کړی دی.
سیاسی تاوتریخوالی تر دې حده پورې رسیدلې ده چې صدر پاکستان قانون رد کړي او غیر پارلمان مشترکه اجلاس تر دې دغه نه منظوري.
د خیبر پختونخوا په سوات کې د فعالو سیاسي ګوندونو مخکخان وایي دوی تیار دي چې د دې صوبې د اسمبلی په ټاکنو کې برخه واخلي. خو هم د سوات یو اوسیدونکي وایي خلک ګرانۍ په مخ اخیستې دي او د ټاکنو له موضوع سره دلچسپي نور پاتې نه ده.
عوام په انتخاباتو کې د زل د سره انټرسټډ نه وي. عوام خپل ځان باندې دي. دسې خلک ماور دلچ سپید پوشه خلک دي، هغه خیرات ته ولاړ دي.
اول بلوچستان د پاکستان بشری حقوقو کمیشن یو غړی د دې سازمان دی ورستی رپورت په حواله وایي چې په دې صوبه کې د خلکو لا درکې لا هم رواني دي.
ریپورټډ کیسز لږ دي لیکن سم خلک انفورس ډیسپیر کیږي. خلک ډیر نالا دي او ډیر په غصه کې هم دي.
هیله ده مشال رادیو سره اوسه. اورنۍ موضوع ته راځو. د پاکستان حکومت ویلي د ټاکنو کمیشن ته د خیبر پختونخوا او پنجاب صوبو د اسمبلی او د انتخاباتو لپاره د پیسو د ورکړې مسله پارلمان ته د بحث لپاره وړي. د پریکړه وفاقي کابینې لغه وروسته کړې چې سپریم کورټ د انتخاباتو کمیشن ته حکم وکړ چې د مې پر 14 په پنجاب صوبه کې ټاکنې وکړي. سپریم کورټ حکومت ته د اپریل 13 یعنی تر نن ورځې پورې مهلت ورکړو چې الیکشن کمیشن ته انتخاباتو لپاره 24 اربع روپۍ ورکړي. وفاقي کابینې پرون غونډه کړې وه او رپورټونه وایي چې نن هم په دغه اړه غونډه کوي. پر همدې موضوع نن سهار له اسلام آباد زموږ خبریال طاهر خان موږ ته دا معلومات راکړل.
نن د کابینې دا دویمه غونډه ده په 2 ورځو کې، ځکه چې سپریم کورټ کله په پنجاب کې د انتخاباتو لپاره امر کړی وو چې د مئی په 14 وشي. یو نظام الاوقات یو ټایم ټیبل هم اعلان کړی وو او په هغه کې یو مهمه خبره دا وه چې الیکشن کمیشن د انتخاباتو کمیشن به مخکې وي چې دې سره پیسې نشته. نو سپریم کورټ بیا نن ورځ د اپریل 10 ټاکلې وه حکومت ته چې 24 اربع روپۍ د الیکشن کمیشن ته انتخاباتو لپاره ورکړي پنجاب کې، او وروسته بیا خیبر پختونخوا کې هم د انتخاباتو فیصله وشي نو بیا به که دغه پیسې کمې وي نو دوی به بیا نور هدایت جاری کړي. 13 ورځ کابینه په لاهور کې د آنلاین ویډیو د لارې شوې وه او په هغې کې دې څه پریکړه ته ورسېدلې چې پیسې ورکړي او که نه. البته د خزانې وزارت ته دا هدایت جاری کړی وو چې هغې د قانون وزارت سره په یو ځای باندې دا مسله وڅېړي او بیا د پارلیمنت ته رجوع کړي. د پارلیمنت غونډه نن 4 بجې مشترکه پارلیمنت کې، یو دا موضوع به هم ممکن نه چې پاس شي، او دویم بیا د سپریم کورټ چې کوم اختیارات کمولو کوم یو قانون د قومي اسمبلی او سینټ نه منظور شوی دی، هغه صدر ته د دستخط لپاره لیږل شوی وو. صدر هغه قانون واپس پارلیمنت ته د غور لپاره لیږلی وو، خو قانون دار چې صدر کله بل واپس کړي نو بیا د پارلیمنت سینټ او د قومي اسمبلی مشترکه غونډه کې بیا کداري منظوري وشي نو دا به بیا قانون تصور کیږي. نو دوه مهم پرمختګونه دي نن به پته ولګي. نن به نور مشان واضح شي، خدا حکومت او سپریم کورټ هغه جلا جلا لارو باندې روان دي، او بلکې په ټولو نه بل یو مشکل دا هم دي چې سپریم کورټ په خپله تقسیم شوی دي او ججان مصطفی خوا په شان هغه خپل اختلافي خبره چوي هغه فقط د سپریم کورټ پورې محدود نه پاتې کیږي بلکې غیر رسنۍ او میډیا ته اغه سره شریکوي. نو دا یو بل روایت په پاکستان کې جوړ شو.
اسلام آباد زمون خبریال طاهر خان نن هم په اسلام آباد کې د وفاقي کابینې غونډه روانه ده. دا چې د غي ایجنډا بسوي پر کوم مهمو موضوعاتو باندې خبرې وشي په دغه اړه موږ ته معلومات راکول. د پاکستان ائتلافي حکومت د چیف جسټس یعنی د سپریم کورټ د چیف جسټس د واک اختیار کمولو لپاره یو قانوني مسوده له پارلمانه منظور کړي خو ولسمشر پرې لاسلیک نه دی کړی. له دې وجې دا مسوده تر اوسه په قانون نه ده بدل شوی. ولسمشر د بل متن قومي سملا ته د بیا کتنې لپاره لیږل دی خو که دا مسوده یو ځل بیا د پارلمان په شریکه غونډه کې منظور شي نو د پاکستان د قانون تر مخه په دویم ځلې د ولسمشر لاسلیک ته ضرورت نشته. د ولسمشر او پارلمان د واک اختیار په اړه د څېړونکو نظرونه د غلام غوث په دې رپورټ کې.
د سپریم کورټ لخوا د اسخود نوټس اغستلو په قانون کې د بدلون لپاره د ګل پورس د پارلمان د دواړو ایوانونو قومي اسمبلی او سینیټ شریکه غونډه رابلل شوې ده. دا د هغه رستو ده چې ولسمشر عارف علوی د سپریم کورټ د مشر قاضي د اسخود نوټس اغستلو په قانون کې د بدلون ترمیمی بل نو لاسلیک کړي او د خالی پورزی واپس پارلمان ته د بیا کتنې لپاره لیږدولې وو. تر دې وړاندې قومي اسمبلی او سینیټ د سپریم کورټ د مشر قاضي د اسخود نوټس اغستلو په لړ کې د هغه د اختیاراتو د محدود کولو قانون کې د بدلون منظوري ورکړې وه. خبریال او شینون کې لحاظلی نمی د سپریم کورټ د مشر قاضي د اختیاراتو د محدود کولو د قانون په سر د موجوده وفاقي حکومت او ایواني صدر ترمنځ د روان تصادم په اړه پوښتنه وکړه نو په جواب کې هغه وویل
سیاسی تاوتریخواله تر دې حد پورې رسیدلې ده چې عارف علوی صاحب د صدر پاکستان کرسی باقاعده د پاکستان تحریک انصاف د مقاصد لپاره استعمالی. صدر پاکستان په خپل فیصله نه کوي حالانکه دا سړومبه قانون ځل نه دی چې هغه ته دا مسله را پیخیږي. هغه قانون رد کوي او هغه د پارلمان مشترکه اجلاس ته راځي او د هغه نه منظوریږي. د صدر د څوکۍ یو عزت دی خو دې وخت کې دغه څوکۍ عارف علوی صاحب بیخی د پاکستان تحریک انصاف د پاره استعمالی. خدای آواز دل تنه دی د گورنر عہده هم د قرنګا د وفاق او علامت دی. هغه هم په مختلفو صوبو کې د وفاقی جماعتونو د پاره استعمالی.
خبریال او شینون کې محمود جان بابر وایي د پاکستان په آئین کې د اتلسم بدلون وروسته زیات اختیارات اوس د پارلمان سره دي او ولسمشر اوس د پارلمان لخوا د شوی قانون سازۍ د مخې نیولو زیات واک اختیار نه لري.
دی کی اوس پارلمان اختیار زیات دی او صدر کم دی. خودته صدران پاتو سره زینو د بس صدر بم پر کوشش کوي. زمونه دی خیال چې صدر پاکستان په دی وخت کې په دی پوزیشن کې دی چې هغه د دې قانون سازۍ اساره کوي.
یاد دی وی چې د آئینی طریقې کار لاندې که ولسمشر د پارلمان لخوا منظور شوی یو بل لاسلیک نکړي او د پارلمان په شریکه غونډه کې هغه قانون بیا منظور شي نو د لسو ورځو تیرېدل وروسته د ولسمشر د منظورۍ نه بغیر هغه قانون په خپل عملي کیږي. د قومي اسمبلی او سینیټ لخوا د منظور شوی ترمیمی بل په مسوده کې د سپریم کورټ د مشر قاضي د اسخود نوټس اغستلو اختیار محدود کړی شوی دی او د اسخود نوټس اختیار د سپریم کورټ دریو لوړپوړو قاضیانو ته ورکړی شوی دی. د دې ترڅنګ د یو اسخود نوټس په فیصله په یوه میاشت کې دننه د اپیل کولو حق هم ورکړی شوی دی. په موجوده وفاقي حکومت کې شامل ګوندونو د سپریم کورټ د مشر قاضي د اختیاراتو د محدودولو په اړه قانوني مسوده د پارلمان د دواړو ایوانونو نه د هغې وروسته منظوره کړې ده چې د سپریم کورټ مشر قاضي عمر عطا بندیال په پنجاب او خیبر پښتونخوا کې د انتخاباتو د لانجې په سر اسخود نوټس اخیستلی وو او د مارچ په لومړۍ نیټه یې په نوي ورځو کې دننه د انتخاباتو کولو فیصله اورولې وه.
د غلام غوث رپورټ وو. لاغ وروسته چې پاکستان سپریم کورټ د دې هېواد الیکشن کمیشن ته ویلي چې په پنجاب کې د دې صوبې د اسمبلی لپاره د مې پر 14 ټاکنې وکړي. په خیبر پښتونخوا کې سیاسي ګوندونه هم فکر کوي چې هلته به هم ګڼې انتخابات وشي. له همدې وجې په سوات کې ګڼو سیاسي ګوندونو تیاری پیل کړی دی. ځینو ګوندونو خو خپل کاندیدان یا امیدواران هم اعلان کړی دی. د سوات ځینې اوسیدونکي بیا وایي چې خلک ګرانۍ په مخ اخیستې دي او په ټاکنو کې به له زړه برخه وانخلي. د نیاز احمد خان رپورټ.
سوات کې د صوبې ټاکنو لپاره سیاسي ګوندونو غونډې او مشورې شروع کړي. بعض سیاسی گوندونه لکه عوامي نشر پارټي جماعت اسلامي د امیدوارانو اعلان هم کړی. په دغه لړ کې د اپریل په نهمه نیټه د عوامي نشر پارټي سوات حلقه پی کې 15 د ټاکنو لپاره خلکو سره رابطه مهم شروع کولو اعلان شوی. د عوامي نشر پارټي یادی حلقې امیدوار او پخوانی صوبایي اسمبلۍ غړی شیرشاه خان وایي چې ANP به د سوات اوو حلقو نه مقابله کوي.
انشاءالله چې موږ به د امن لپاره جنګ کوو. همیشه ټول نه ضروري اول امن دی. عوامي نشر پارټي جمهوریت پسند پارټي ده. د جمهوریت خلاف چې کوم آواز کېږي هغه د مارشال لا یو قبلي
د سوات په کال 2013 او بیا کال 2018 ټاکنو کې زیاتره د صوبایي اسمبلی سیټونه پاکستان تحریک انصاف ګټلي ول او د صوبې وزیر اعلی هم د سوات نه منتخب شوی و. د پاکستان تحریک انصاف ملکن ډویژن صدر او پخوانی صوبایي اسمبلی غړی فضل حکیم وایي چې دوی ټاکنو ته تیار دي.
سپریم کورٹ ته لاړو. سپریم کورٹ بیا د آئینی آئین مطابق فیصله وکړه او ان شاء الله الیکشن ته موږ پرونو تیارو. نن هم تیارو سبا هم تیارو. زموږ بار هر علاقه کې به زموږ کینډیډیټ بالکل ان شاء الله تعالی ټکټونو فیصله لاشي نه ده.
د سوات جمعیت علما اسلام وایي ډاکټر امجد وایي چې دوی به د ټولو حلقو نه ټاکنو کې برخه اخلي او د تیر حکومت ناکامۍ به په انتخابي مهم کې برسیره کوي.
ان شاء الله تعالی جمعیت علما اسلام یو خپل مضبوط موقف لري د علاقې د امن په حواله، د معیشت په حواله، د ځوان کل د میرټ د په حواله باندې دغه خبرې به موږ عوامو ته مخې تک دو. په دغې خبرو به ورځو او ان شاء الله تعالی الیکشن به ملکن ډیویژن کې به جمعیت علما اسلام خټک مقابله کوي.
په سوات کې نورې سیاسي پارټیانې لکه پاکستان مسلم لیگ، جماعت اسلامي، پښتونخوا ملي اړیکو پارټي، پاکستان پیپر پارټي هم اعلان کړی چې ټاکنو کې به برخه اخلي. خو عام خلک څه وایي او ټاکنو ته په کوم نظر ګوري؟ په دغه اړه د مینګوري یو کاروباري تن عمر ربی وایي
اوس خلک انتخابات چې دن لکه دغه سوګ انټرست دالي کته وګور د مینګای چې دن لکه په د پاکستان په تاریخ کې دوه مینګای چرته نه راغلي. ورسته ورځ د مینګای زیاتیږي نو د دې مخنیوي چې دی نشتی که انتخابات ووم شي خو عوام په انتخاباتو کې دزل د سره انټرسټډ نه وي. عوام چې دی نو هغه په خپل ځان باندې دی. دسې خلک ما ولیدل چې سپید پوشه خلک دي هغه نن راځي هغه خیرات ته ولاړ دي.
د کلام پشمال سید محمد وکیل وایي چې عامو خلکو مسلې تیر وختونو کې هم نه دي حل شوي او نه دا وارې دوی باور کوي چې ګرانی بیروزګاری کې به سکمې راشي.
صبا کې دې لس کاله تیر کړي یو عام غریب مزدورکار سړي سر ریلیف ملاو شو ایسوم نه ملاو شي. مونږ صرف د زندہ آباد او د مردہ آباد خلک یو. اوس دا چې الیکشن کیږي مونږ بیا چې کم دی یو سیاسي پارټي سره څوک تعلق لري MNMP هغه پسې بشاد جو منډي به وو زندہ آباد او مردہ آباد به کو. وروسته چې کم دی الیکشن چې کله وکړي هغه به مزیب کې چرچی وکړي او مونږ بیا چې کم دی گاډه ته بناسو خوار زار به یو.
د پاکستان آئین مطابق په ټول ملک کې د سلور صوبو او مرکز لپاره هر 15 کاله پس ټاکنې کیږي چې پکې په مرکز کې اسمبلی جوړېدو وروسته وزیر اعظم او صوبو کې وزیر اعلی ټاکنې کیږي. موجوده ټاکنې کال 2018 کې شوې چې نیټه یې سخت کال د اکتوبر کې پوره کیږي. خو تیر جنوري کې د پاکستان تحریک انصاف لخوا پنجاب او صوبه خیبر پختونخوا کې د وخت نه مخکې اسمبلیانې ماتې کړې شوې او بیا د ټاکنو عمل ضرورت راغی. اوس د پاکستان عدالت سپریم کورټ امر جاری کړی چې پنجاب کې دې د مئی په 14 نیټه صوبایي ټاکنې وشي. دغه رنګه سیاسي ګوندونه تمه لري چې صوبه خیبر پختونخوا کې به هم په دغه نیټه ټاکنو توقع ده. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
اوریدونکو د پیښور پوهنتون وایس چانسلر ډاکټر محمد ادریس د اپریل پر اتمه مشالړو ته ویلي وو چې د اپریل لسمې یعنی لنن څخه به د پوهنتون کې د زده کړو درېدلې لړۍ بیرته پیل شي. پیښور له پیښور خپل خبریال وسیم سجاد را سره د وخت په ټلیفون راغلی دی. سجاد، تاسو سړی مشو وایو که معلومات لرئ چې دغلته په پوهنتون کې کلاسونه بیرته پیل شوي دي، انتظامی سره مو خبرې شوې یا د استادانو له سازمان سره یا له زده کوونکو سره؟ مونږ ته به څه وایي تاسو؟
ماچاجی صاحب، دا چې د یونیورسيټي کوم پی آر او دی چې کوم ویان دی نو مان خان هغه وایي چې کلاسونه خود اډمنستریشن له خوا چې کوم دی هغه پیل شوې دي، خو هغه وایي چې دا پارشل دي یا په نیمه توګه دي، داسې پوره کلاسونه نه دي. هغه وجه دا ده چې استادان اوس هم په احتجاج باندې ناست دي. دا دا فیصله چې کوم ده په یو میټینګ کې شوی و د وایس چانسلر او د یونیورسيانو د چې کوم د څانګې مشران دي یا ایچوډیز دي، دا هغه په مینس کې دا فیصله شوی و چې دا کلاسونه به د نن نه چې کوم باقاعده شروع کیږي د پیر د ورځې نه ولا په پوره توګه دا کلاسز کې نه شو شي ویني. بلې خاطر پیوټا چې کوم پرزیدنت دی یا صدر دی ډاکټر وزیر هغه مشال ریډیو ته نن اوس خبرو کې وسره ما وکړي، نو هغه وایي چې کلاسونه مونږ داسې بالکل نه دي شروع کړي، او د 1500 نه زیات استادان چې دي هغه لا دا وخت هم په احتجاج ناست دي او پر لټ باندې دي. همدغه وینا کوي چې تر څو پورې د دوی چې کوم مطالبات دي هغه نه منل شوي، نو دا به احتجاج چې دی دا به دوام لري. بلې خواته سټوډنټان چې دي یا محصل یا زده کوونکي چې کوم دي هغه نن راغلي دي په پوهنتون کې، دي مکمله توګه خو نه دي راغلي، خو سلګ ډېر راغلي دي. هغوی وایي چې زمونږ وخت چې دی ډېر زیات ضایع کېږي، او د ایډمنسټریشن یا د یونیورسټۍ انتظامیه نه مطالبه کوي چې د دغو چې کوم مسلې د دغې طرف ته دي خصوصي پاملرنه وکړلی شي چې دوی وخت نور ضایع نه کړي. نشي
سمه ده. ډېره مننه وسیم سجاد له پېښور زموږ خبریال وای چې په پېښور پونتون کې دا زده کړې داسې په جزوي توګه پیل شوي دي. که څه هم ډاکټر ادریس چې د پونتون وایس چانسلر دی، او د دغه پونتون استادان او هم زده کوونکي د هغوی سازمانونه غوښتنه کوي چې د لدن د استعفا وکړي. د موږ ته د اپریل پر اتمه ویلي چې نن ورځ یاده کړې وه چې دا زده کړې به بیرته پیلېږي، خو تاسو زموږ د خبریال خبرې واورېدې چې په بشپړه توګه نه دي پیل شوي. د باجوړ په مرکز خار کې ځینو سیاسي ګوندونو غړي او عام خلک له دې عمله په احتجاج دي چې په وینا یې د سرکاري وړیا اوړو په ویش کې غلا شوې ده. دوی وایي ځینو خلکو ته ډېر او ځینو نورو ته بیا هیڅ اوړه نه دي ورکړل شوي. احتجاج کوونکو تور پورې کړی چې ځایي چارواکي په دې درغلا کې ککړ دي، نو ځکه یې د مخنیوي لپاره څه نه کوي. ځایي انتظامیې دا تور رد کړی، او بلدیتي چارواکو ویلي چې د درغلیو په اړه پلټنې کوي.
د باجوړ د ولس د سرکاري ویډیا اوړو دغلا کېدو ضد احتجاجي پرلت نن په دویمه ورځ هم دوام لري. د سیمه ولس چې سیاسي ګوندونه هم ورسره دي، د خار پرسلب مخ ته احتجاجي پرلت پیل کړی او غواړي د اوړو تقسیمونکو ضد باید کاروایی وشي. دوی تور لګوي دغه تقسیمونکي ډیلرانو یا دکاندارانو د ګڼ شمېر خلکو اوړو د هغوی په شناختي کارډونو ویستلي او ځان له یا خو خرڅ کړي او یا غلا کړي. د باجوړ اوسیدونکو او د عوامي نسل ګوند یو مشر سید صدیق اکبر هم دغه پرلتیانو سره په احتجاج کې ناست وي. د اپریل په 9 ماښام مشهد ریډیو ته وویل
په باجوړ پرستاب کې کله موږ پرلت وو، نو بده کې هم ډېر ډیلران د سیران چې موږ دغه اوړو ذمہ‌دار یو، او موږ به تاسو ته چې د خپل وړ درکو، بلکې مقصد هم دا هغه بے وسو دا هغه کندو دا هغه اعتمادو کلی نونه چې دا هغه موږ نه غواړو چې بل چاته ملاو شي. په دغه خواهش په دغه مقصد باندې موږ راوتلی، او کم خلک چې په دې غلا کې ککړ دي د انتظامیان هم کله کوم مطالبه هم کړه، او دغه پرلت په سبا هم جاری چې دا خلکو ته د سزا هم ورکړی شي، او دا دی د اینده لپاره د لیډرشپ نه چې دا بالکل معطل کی ختم دي.
په خیبر پختونخوا پنجاب صوبه کې هر هغه تن چې د اوړو خستو لپاره مستحق وي، ورته د وفاقي او صوبایي حکومتونو لخوا 1.5 کیلوګرام ویډیا د غنم اوړو ورکیږي. هغه خلک چې به ندی رن کم سپورت یا د احساس پروم د پروګرام د امداد اهلیت لري، د ویډیا اوړو خستو د پر هم اهل دي. د باجوړ د جماعت اسلامي د ځوانانو د تنظیم مشر او د سلاردو اوسیدونکو فرمان الله مشال رډو ته وای، دوی تر دې وړاندې هم د کمشنر انتظامی سره هم دغه تورونه شریک کړو، خو هغه یې څه غم ونه کړ، نو دوی مجبور شو پر لټ وکړي.
د سلو نه زیات متاثرین خلک چې هغه کارډونه خپل راوړل، هغه سره خپل ډیټا د ثبوت سره چې دې خلکو زمونږه دا وړو وستیږي 15000 نواله تر د 15000 پورې داسې خلک چې هغه متاثر شوی دي په دې قسم باندې، او په دې کې بیا سړی دران داسې دي چې هغه چې 1100 سړی دران پکې داسې دي چې تر روزانه په بنیاد باندې 245 پیکس دا هغه غیب کړی دي. دا ټول ډیټا به موږ دی ورځ دوه کې راټولو. دا پرلت په سبا هم جاري.
دغه اوړو دکاندارانو په کومه طریقه وستري؟ د باجوړ خبريال انور زاده ګولیار د زینو خلکو سره خبرې کړي چې د هغوی اوړو هغوی ته نه دی ملاو شوی، او مشال ریډیو ته د هغوی حال احوال هم شریک کړ.
یو کس ویل چې زمانه دوه کارډونه وتلی، بل ویل چې زما دا مطلب څلور کسان په هغه ټیم کې دغه ما انټرویو کړل، او هغه دا ویل چې زمونږ د کارډونو نه اوړه وتلی دي چې کوم ډیلر استلی دي، کوم ډیلر دی نو دغه ډیلر مونږ ته پته نشته چې دا ډیلر په کوم ځای کې دی. مونږ چې یو ځای ته لاړ شو ډی ایف سی خور لاړ شو، نه غیرته وایي چې پلانې ځای ته لاړ شي چې هلته لاړ شو، هغه خپل کوم د وی سی ډیلر چې دی هغه ته لاړ شو، نه هغه وایي چې دا زما سنه دي، دا په پلانې ځای کې وتلی دي. خو لا تر اوسه پورې د دې فکر نه دی راغلی چې
بلخوا د باجوړ انتظامی مشر یا ډیپټی کمشنر انوار الحق په 9 اپریل ماغوستن نه وخته د مشال ریډیو د دې سوال په جواب کې چې انتظامی آیا د دغه تورنو پلټنې کوي او یې کړي او که څنګه، د واتس اپ د لارې په لیکلي شوی جواب کې مشال ریډیو ته وویل دوی د ځینو دکاندارانو ضد عملیات کړي او ورته د اوړو د تقسیم سرکاري لایسنس یا اجازت نامې هم منسوخ کړي. نوموړي بیا زیاته کړې ده، دا وخت خلکو ته د اوړو په اخستو کې کوم مشکلات نشته، خو پرلتیان بیا هم غواړي د دغه دکاندارانو ضد د پولیسو سره باید قانوني رپورټ درکړي شي. شاهنواز ترکزی، مشال ریډیو، پېښور.
د پاکستان د بشري حقوقو خپلواک کمیشن په یو تازه رپورټ کې ویلي د بلوچستان په عام ولس کې د ریاست خلاف غوسه خورا زیاته شوې ده. د کمیشن په خبره په هغه صوبه کې اوس دا فکر ډیر شوی چې د خلکو د لادرکه کېدو وجه له ریاست سره د نظر اختلاف دی. په رپورټ کې د ولس د شکایتونو لرې کولو لپاره ریاست ته یو شمېر سپارښتنې شوې دي، خو د بلوچستان حکومت وایي دا خبره بې ځایه ده چې ګواکې ریاست بې ګناه خلک نیسي. د بوروال کاکړ رپورټ اورو.
د بلوچستان حکومت وایي په پاکستان کې د بشري حقوقو خپلواک سازمان او د سنور پر ریاستي ادارو یو طرفه نیوکه کوي. دا تور د بلوچستان د کورنۍ چارو وزیر ضیا الله لانګو د اپریل پر 9 هغه مهال پوری کړ چې د بلوچستان په اړه د یاد سازمان لخوا پر تازه خبره کړي رپورټ یې خبري کولې. ضیا الله لانګو د بشري حقوقو د خپلواک سازمان په دې رپورټ کې راپورته کړل سوي اندېښنې رد کړې. دوی په دې رپورټ کې د لادرک کسانو او امنیتی پوستو موضوع چې څنګه راپورته کړل شوی ده هغه د د په وینا په حقیقت کې داسې نه ده. نوموړي ادعا وکړه چې په بلوچستان کې حالات داسې نه دي لکه څنګه چې د بشري حقوقو لپاره کارکونکي بیانوي.
صرف ایک سائیڈ دکھاتے ہیں،
دوی دل تراسی او یوازی یو اڑخ بیانوی، دوی دی یو سیاسی کارکن مشتوشی چی لادارک سوی وی او بیا معلوم سوی وی چی ریاست پکی لاس درلود. دا سی پیشستا خدا ترهگر وی او هغوی هم دا دی رخوشی کیجی. ریاست دا سی هیچوک نزوروی چی پاکستان او دا پاکستان آئین منی او پر جمهوریت باور لری. سیاسی کارکنان نیول کیجی خو لادارک کیجی نا. ضیا الله لانګو زیاته کړه چې دوی هم د دې ملاتړ نه کوي چې پر امنیتي پوستو دي خلک بې ځایه تنگ او وځورول سي. دوی ویل چې دا پوستي یوازې د دې لپاره دي چې د ده په خبره د ترهګرو د تګ راتګ مخه ونیول سي او د عام ولس امنیت وساتل سي. تاسو ته معلومه ده چې د بلوچستان حالات څنګه دي؟ چې موږ ځینې امنیتي پوستې ختم کړي نو بیا د خلکو ټلیفونونه وو چې موږ ته خطر دی او وارداتونه زیات شوي دي، خو موږ منو چې ښه او بد خلک په هر ځای کې شته. په اف سي کې به هم داسې کسان وي چې خلک بد زوروي، خو ټول داسې نه دي. او که موږ چیرې دا امنیتي پوستې لرې کړو نو د دې به د بلوچستان پر حالاتو ډیر بد اغیز وشي. د بلوچستان د کورنۍ چارو وزیر ضیا الله لانګو دا څرګندونې له هغه وروسته کوي چې د پاکستان د بشري حقوقو خپلواک کمیشن ایچ آر سی پی وایي د بلوچستان په ولس کې په دې وروستیو کې د پاکستاني ریاست پر ضد خشم زیات شوی دی. دا خبره د یاد کمیشن لخوا د اپریل پر 8 د هغه مشن په رپورټ کې شوې ده چې د 2020 کال د اکتوبر په میاشت کې د دې لپاره تیار کړی و چې د بلوچستان د حالاتو جاج واخلي. په بلوچستان کې د یاد سازمان د مشر حبیب طاهر اډوکیټ په مشرۍ د میشن د بلوچستان په بیلابیلو سیمو کې د ژوند د بیلابیلو برخو له وګړو سره خبرې کړې دي. په رپورټ کې ویل شوي چې د بشري حقوقو خپلواک کمیشن په دې اړه ډیر اندېښمن دی چې د جبري لادرکیو، معاشي محرومیو او پرسنیو د محدودیتونو له کبله په ولس کې غوسه مخ پر زیاتېدو ده. حبیب طاهر اډوکیټ د اپریل پر 9 مشال رډیو ته وویل
بلوچستان کې ډېر وخت دا انفکسان خلق لادرک کیږي الیګلی، ډېر ډیډ باډیز هم د خلکو غا مسخ شوه ریکور شوی دي، رپورټډ کیسز لیست دي، لیکن دا معاملات بالکل اوسم روان دي، اوسم خلق انفورس ڈسپیئر کیږي. د پیرا ملٹری چیک پوسټ هر علاقہ هر ځای کې بلوچستان کې ستا او دا هم یو وجہ دی چې خلق ډیر نالا دی او ډیر په غصه کې هم دي دا ڈسپیئرنسز واقعات او دا چیک پوسټ او د وجہ سره.
حبیب طاهر زیاته کړه چې دوی د بلوچستان په حالاتو کې د شوالي راوستلو لپاره په خپل دی رپورت کې یو شمیر وړاندیزونه هم کړي دي چې حکومت ته به وړاندې کړي. د حبیب طاهر په وینا دا د بلوچستان په اړه د پاکستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیشن شپږم رپورت دی چې خپور شوی دی. د دې ترڅنګ د بشري حقوقو غنو نړیوالو ادارو هم د بلوچستان پر حالاتو په وار وار اندېښنې څرګند کړي دي. اوس پښتنه دا ده چې آیا دا سی رپورټونه په بلوچستان کې د حالاتو په بدلولو کې تر کومه حد مرسته کوي او یا یې کولای شي؟ د
بوریوال کاکړ رپورټ مو یو څه مخکې ختم کړل ځکه چې د لنډو خبرونو وخت په پیښور کې 12:30 شو د غرمې. بشیر ګواخ په وړاندې کې
د پاکستان د ائتلافي حکومت وفاقي کابینه پریکړه کړې چې د ټاکنو کول لپاره د پیسو بیلولو په اړه د سپریم کورټ په فیصله دی په پارلمان کې بحث وشي. د پریکړه پرون کابینه کړې ده. تیرونه د پاکستان سپریم کورټ د ټاکنو کمیشن ته حکم کړو چې په پنجاب کې د مې په 14 انتخابات وکړي او د دې لپاره د حکومت د ټاکنو کمیشن ته پیسې برابر کړي. د بلوچستان په کوچلاخ کې په یوه نښته کې دوه پولیس او یو وسلوال وژل شوي دي. د صوبی کورنو چارو وزیر میر ضیاء الله لانګو د اپریل په 9 په کوټه کې خبرونه ته وویل چې وسلوالو د شپې د کوچلاخ په سپین کلي کې د پولیسو پر ایګل سکواډ برید وکړ او دغه مرګوبله یې واړوله. تر اوسه چا د دې حملې ذمواري نه ده منلې. د باجوړ په مرکز ښار کې د پریس کلب مخ ته ځایي خلکو او سیاسي ګوندونو په دویم ورځ هم خپل احتجاج روان ساتلی او تور پورې کوي چې د سرکاري وړو د ویش په وخت درغلی کیږي. خو بلخوا انتظامی مشال ریډیو ته ویلي چې دوی په دې اړه کره شواهد نه لري او پلټنې به وکړي. د سعودي عرب او عمان پلاوی د یمن په پلازمینه سنا کې هوتی چارواکو سره کتلی دي. د سعودي حکومت کوشش کوي چې په یمن کې روان کړي د خپل تاریخ تر ټولو اوږده جګړه ختمه او دایمي اوربند وکړي. په یمن کې د ایران ملاتړ لرونکو هوتی یغانو په 2014 کال کې د سعودي عرب ملاتړ لرونکو حکومت چپک. د سعودي عرب په مشرۍ د عرب هیوادونو پوځي اتحاد د هوتیانو سره جګړه پیل کړه چې په زرګونو کسان وژل شوي دي.
مشال ریډیو لن خبرونه وو. سیو بل موضوع په افغانستان کې ځینو دینی عالمانو د انجونو پر زده کړو د طالبانو د بندیز مخالفت کړی او ویلي دي چې اسلام انجونو ته د زده کړو حق ورکوي. یو دینی عالم اسوسییټډ پریس اجانس ته ویلي کړ چې لور ورڅخه وپوښتي چې آیا په اسلام کې انجونو ته د زده کړو اجازه نشته، نو دی وشرمیږي. خو د طالبانو د حکومت یو وزیر دا ډول نیوکې د بغاوت په معنی بدلې دي. تفصیل د عصمت ساروان په رپورټ کې.
د اسوسییټډ پریس خبري آژانس تر راپور لمخې دوه دینی عالمانو په افغانستان کې د نجونو د زده کړو پر مخنیوي انتقاد وکړ. دوی له طالبانو وغوښتل چې د نجونو د زده کړو د بندیز په اړه پر خپله پریکړه بیا کتنه وکړي او هغوی پریږدي چې ښوونځیو او پوهنتونونو ته لاړ شي. د شنبې په ورځ دینی عالم عبدالرحمن عابد وویل نجونې دې پریښودل شي چې له هلوکانو په جلا ټولګیو کې زده کړو ته دوام ورکړي. د هغوی ښوونکي دې هم ښځې وي، خو که داسې اسانتیا چارواکی دی ورته برابر کړی. عابد اسوسییټډ پریس خبري آژانس ته ویلي چې لوري چې اوس ښوونځي ته نشي تللی دی ورته شرمنده دی ځکه چې هغې ته ځواب نه لري. یو بل دینی عالم توریالی همت چې د طالبانو غړی هم دی وویل نجونو ته باید اجازه ورکړل شي چې ښوونځیو او پوهنتونونو ته لاړ شي. همت زیاته کړه اسلام ښځو او نارینه دواړو ته اجازه ورکړي چې زده کړې وکړي، خو په حجاب او خاص چاپیریال کې. د زیاته کړه رغنده انتقاد باید وشي او اسلامي امارت باید په دې غور وکړي که انتقاد نه وي هلته بیا د فساد احتمال شته. د جمعې په ورځ د طالبانو د لوړو زده کړو وزیر ملا ندا محمد ندیم خبرداری ورکړ چې ملایان باید د حکومت د پالیسیو پر ضد خبرې ونه کړي. ظاهرا د ملا ندیم خبرداری د یو بل دینی عالم څرګندونو ته په اشاره و. دینی عالم عبدالسمی غزنوی په یوه مدرسه کې طالب عالمانو ته ویلي دي چې د نجونو د تعلیم پر سر په اسلام کې د نظر اختلاف نشته. د غزنوی په وینا اسلامي حکومونه څرګند دي او د هغو پر اساس د نجونو زده کړې روا او د منلو دي. عبدالسمی غزنوی په خپلو خبرو کې چې په یوه ویډیو کې خپرې شوې د نجونو پر تعلیم ټینګار کوي او وایي هغوی چې وایي د نجونو د زده کړو لپاره شرایط برابر نه دي، شرایط دې ورته برابر کړي ځکه چې دا د واکمنانو مسؤلیت دی چې نجونو ته د زده کړو شرایط برابر کړي. غزنوی دا هم ویلي چې اسلام نجونو ته د تعلیم اجازه ورکړي او که د یوه واکمن امر د خدای او رسول د امر خلافي نو د واکمن امر د منلو نه دی. د طالبانو د لوړو زده کړو وزیر ملا ندیم بیل دی چې د چانوم واخلي وویل نه اطاعت کولو ته د خلکو د تشویقولو نتیجه څه کېدی شي. نتیجه یې د دغه حکم په وړاندې بغاوت ته اجازه ده. څوک چې د نظام په وړاندې بغاوت ته خلک راپورته کوي آیا مسلمانانو ته یې ګټه رسیږي که تاوان؟ طالبانو له وخته رسیدو وروسته نجونې له شپږم ټولګي پورته له زده کړو منع کړې، خو ژمنه یې وکړه چې د 1400 لومړي لمریز کال په نوي تعلیمي کال کې به د نجونو متوسطې او لیسې پرانیزي، خو هغوی نه یوازې خپله دا ژمنه عملي نه کړه بلکې نجونې د پوهنتون له زده کړو هم محرومې کړې. د زده کړو تر څنګ افغان نجونې او ښځې د طالبانو په واکمنۍ کې له کار کولو، حمامونو، پارکونو او سپورتي ځایونو ته لتک هم منع شوي دي.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سټور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیویي او لیکلي راپورونه
اورېدلی، کتلی او لوستلی شئ.
مشال رادیو داسې ولیکئ
MASHAALRADIO
او هم دا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
په داسې حال کې چې ویل کېږي د خیبر پختونخوا په قبایلي ضلعو کې پرمختیایي پروژې د پیسو نشتوالي له امله د ځنډ ښکار دي. د ریاستونو او سرحدي سیمو لپاره د سینټ قیمه کمیټې د هغو ضلعو د ترقیاتي چارو لپاره له وفاقي حکومت د پیسو ترلاسه کولو ډاډ خولی دی. د کمیټې ځینو غړو د اپریل پر شپږمه د خیبر پختونخوا له چیف سیکرټري او نورو لوړ پوړو چارواکو سره لیدلي او له هغوی د قبایلي ضلعو د پرمختیایي کارونو په اړه معلومات اخیستي دي. د صوبې نگران حکومت په عین وخت کې ویلي چې د ترقیاتي چارو لپاره د پیسو د نشتوالي مسله به له وفاقي حکومت سره پورته کوي. تفصیل د شاهین بنیری په رپورټ کې.
د ریاستونو او سرحدي سیمو لپاره د سینټ د سټینډینګ کمیټې غړیو د اپریل په شپږمه په پیښور کې د صوبې د چیف سیکرټري ندیم اسلم چودري، مرستیال چیف سیکرټري زبیر قریشي او نورو چارواکو سره لیدلي او ورسره د زمشو ضلعو لپاره د پانګو په موضوع خبرې کړې دي. د خبرې شوې سرکاري خبر پاڼې تر مخه د ضلعي کمیټې مشر سینیټر ډاکټر ثانیا نشتر د صوبې لپاره د پانګو په اخستلو کې د خیبر پختونخوا حکومت ته د خپل ملاتړ ډاډ ورکړی دی. نوموړی د سکیمونو د خسارنې لپاره د ای ټینډرینګ، د سرکاري ملازمینو لپاره د بایومیټریک حاضری او د جی آی ایس نظام متعارف کولو تجویز هم ورکړی دی. په دغه اړه مشال لیډو سره په خبرو کې په خیبر پختونخوا اسمبلی کې د عوامي نېشنل ګوند پخوانی غړي نثار مومند وویل چې د انضمام پر مهال وفاقي حکومت ژمنه کړې وه چې په قومي مالیاتي کمیشن کې به د نوو زمشو ضلعو لپاره د لسو کلونو لپاره د کال په سر 100 ارب روپۍ ورکوي، خو تر اوسه یو حکومت هم دا ژمنه نه ده پوره کړې.
تیر حکومت کې محمود خان سے زمنګا په هغه فاندونو چې کوم منګلا اغوی د انفسینا علاوه په آی وی پی پروګرام د کوم یو په هغه کې به تاسو ته موږ سوانډه درکو، نو هغه کې هم منګلا محمود خان سے پړومبي کال باندې زمنګ نه 30 ارب روپے پټه کړی. پړومبي سال باندې منګ ترالی پیسې نو هغه سب تقریبا 250 ارب روپے خو دې چې موږ بتا درکو، نو هغه حکومت موږ ته پروجیکټ نه لرلی نو هغه نه به پیسې ضایع کېدل او وخت په وخت به دا وی چې موږ ته انفسی واد
بلخوا. د تحریک انصاف غړي دا تورونه ردوي چې ګینې د پخوانیو قبایلي سیمو پرمختیا ته پام نه دی کړی. له اورګزیو د تحریک انصاف پخوانی د اسمبلی غړي غازی غزن جمال وایي چې وفاقي حکومت ورته پانګې نه دی ورکړی او همدغه وجه ده چې په سیمه کې پرمختیایي کارونه نه دي ترسره شوي. نوموړی زیاتوي چې په وفاق کې د تحریک انصاف پخوانی حکومت د صوبې لپاره په اخیری کال کې 9 اویا بلین روپے ورکړې وې.
موږ اخیری کوارټر فاټه کې 1 روپے موږ ته را نکړه، حکومت چینج شو، هغه بالکل پیسې اترولې. دا نوې حکومت دی ډیولپمنټ بجټ راوسته 77 نه موږ په ریورس باندې لاړو دی 50 ارب ته راوسته. کله پی ٹی آئی حکومت په صوبه کې نو موږ ته 5 ارب یو راکړې وې، 4.6 ارب روپے دا اوس دی راکړې دي.
د خبر پاڼې تر مخه مرستیال چیف سیکرټر زبیر قریشي د کمیټې غړیو ته د زمشوي ضلعو د پرمختیایي اسکیمونو خرچو، سار او میکانیزم پاړه بریفینګ ورک او زیاته کړه چې د پانګو د کمی له وجې حکومت نشي کولای چې په دغه سیمو کې پرمختیایي کارونه ترسره کړي. د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ موجوده وفاقي حکومت د زمشو ضلعو د پرمختیا لپاره څه کوي؟ په دغه اړه له وزیرستانه د اسمبلی غړی او د حکومت اتحادی محسن داوړ وایي چې د نو ضلعو په اړه په ریاستي پالیسیو کې څه بدلون نه دی راغلی.
تقریبا تیر سلور کال نه مونږ بده تیر شوی حکومت ته وی چې نفس یو کوي مونږ ته خپل بخره ښکارا کوي خو هغه تیر حکومت مونږ کو دا موجوده حکومت خو چې راغله ده نو د پیلا ورځ نه په یو ډیر لوی کرایسس کې ده کله احتجاج یو کله یو مسله یو کله بل مسله و دې موجوده کال کې 1500 روپے دی په وفاقي بجټ کې دي ته خې دي په دې وخت مونږ خپل سمبل نه واک اوټ مو کو نو وزیر اعظم بیا مونږ وختو 1500 روپے خو ریلیز کړي دا زور چې په پاتې دي دا به چې مطلب دا چې وفاقي وزیر چې کومه د پلانینګ هغه چې واپس راشي نو هغه باندې ته بیا باندې بس کوي.
دا یادونه وړ ده چې 13 میاشت په صوبه کې د وزیر اعلی محمد اعظم خان په مشرۍ نگران حکومت فیصله کړې وه چې د پانګو د کمی د ستونزې د هواري او په مختلفو حکومتونو کې صوبې ته د پانګو نه جاری کولو معامله به د وفاقي حکومت سره پورته کوي خو په دغه اړه لاس پرمختګ نه دی شوی.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونی
سمنگ کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ادلے اولی دلے شے
و خیبر ضلع کې په سرکاري سکولونو کې د داخلو لپاره د عامه پوهاوي یو کمپاین پیل شوی دی. د خیبر تعلیم محکمې چارواکو د اپریل پر 1 مشال لړی ته ویلي چې هلته په سرکاري سکولونو کې د ماشومانو د داخلو لپاره د کمپاین پیل کړي او دوی په خبره چې په سرکاري سکولونو کې ماشومان ته وړیا داخلي او هم کتابونه ورکوي. دوی پر میندو پلرونو غږ کړی چې د اپریل 1 پورې خپل ماشومان د خیبر ضلع سکولونو ته ورولي ولته داخل کړي. د خیبر ځینې فعالان بیا وایي چې دا کمپاین باید ټولې ضلع ته وغځول شي او په سرکاري سکولونو کې د ماشومانو لپاره اسانتیاوې برابر شي. تفصیل فرهاد شینواری راکوي.
د خیبر د تعلیم محکمې مرستیال مشر شاهد خان د اپریل په 1 نیټه مشال ریډیو ته وویل چې په دې ضلع کې د روان نوي تعلیمي کال 2023 لپاره د داخلو کمپاین پیل کړی او دوی غواړي زیات نه زیات ماشومان په سرکاري سکولونو کې داخل کړي.
انرولمنت کمپاین شروع دی، شروع دی 1 مارچ نه راځي تر 30 اپریل پورې وي، چونکې داخلي شروع کیږي او داخلي کمپاین مونږ بلز باقاعده افتتاح وکړه. نو په دې کمپاین کې زموږ ټارګټ چې دی تقریبا دا 20,000 پلس زموږ ټارګټ ته چې دا سټوډنټس به مونږ ان شاء الله انرول کوو. زموږ مایکرو پلان هم جوړ شوی دی چې هغه به د سرکل په لیول باندې ایس ڈی اوز چې کوم دي زموږ هغه به دا غوې پس نگرانی کې وکیږي، مونږ به ورسره شرکت کوو. په دې کمپاین کې زموږ والدینو ته دا پیغام دی چې هغه خپل بچی هغه عمر برابر وي د سکول د داخله دلو نو هغه فوري طور باندې داخل کی.
د خیبر د تعلیم محکمې چارواکي وایي چې سرکاري سکولونو کې داخلي او کتابونه وړیا ورکول کیږي او چې کوم سیمو کې سرکاري سکولونه نشته نو باید میندې او پلرونه خپل بچی په شخصي سکولونو کې داخل کړي. په خیبر ضلع کې د تعلیم د ودې لپاره کار کوونکی فعال معروف شاه اپریده وای چې په کار ده د تعلیم محکمې چارواکي دا کمپین د خیبر هر برخه ته وغځوي او په دې سکولونو کې داسې سهولتونه ورکړي چې د ولس اعتماد پرې بحال شي.
تعلیم اعلی چارواکو نه دا مطالبه کوو چې دا آگاهي مهمونه شي، دا دي کلی په کلی پیل کړی شي او د عوامو چې کوم اعتماد دی په سرکاري ادارو باندې دا بحال کړی شي. کچرته عوام وغواړي چې ما بچی چې دی په یو سرکاري ښوونځي کې چې دی دغه روښانه مستقبل چې دا ممکن دی، نو بیا لرې نه چې عوام به چې دی په دغو سکولو باندې اعتماد وکړي او دغو سکولو کې به خپل ماشومان داخل کړي. تر څو چې د عوامو اعتماد چې دی په سرکاري ښوونځو باندې نه وي بحال شوی، نو عوام خبر ته چمتو نه دي چې خپل ماشومان چې دا سرکاري سکولونو ته ولېږي.
د خیبر د تعلیم محکمې د ریکارډ سر مخه دا مهال په ټوله ضلعه کې د فعال کټل شوو تعلیمي ادارو شمېره 211 ته رسېدلې، او چې کوم سرکاري سکولونه په تیره بدمنۍ کې وران شوي د هغې په بیا رغولو هم کار روان دی. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو، د سهار له نهو د ماښام تر وو بجو، د شپې له نهو تر لسو بجو، او بیا له یولسو تر دولسو بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپه 621 کیلو هرڅ، لنډې سپې 15,550، 2,113 او 15,315 شپېته کیلو هرڅ. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له سلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر اوو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو، او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو 621 کیلو هرتز خپرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اورېدلی شئ.
اوریدونکو مشال رادیو دا د سوات پولیس وایي په تیرو درو میاشتو کې په دغه سیمه کې 1400 تنانو چې اولسی خزی دي د ځان وژنې هڅې کړې دي. د خزو د حقونو لپاره کار کوونکې غیر سرکاري اداره اورت فاونډیشن وایي په سوات کې د خزو د خودکشیو د هڅو مسله د ډېر اندېښنې وړ ده او باید پولیس یې پوره پلټنې وکړي او وجوهات یې معلوم کړي. بلخوا پولیس وایي د ځینو پیښو پلټنې پیل کړي دي او پایلې به له عدالت سره شریکې کړي. د نیاز احمد خان رپورټ اورو.
د سوات پولیس نه ترلاسه شوی ریکارډ تر مخه سخت کال د جنوري نه تر مارچ پورې درې میاشتو کې 14 تنانو د کورنۍ شخړو، ذهني فشار او د نورو وجود د وجې خودکشي هڅې کړي. پولیس وایي چې دوه تنان چې یو ښځه او یو سړی پکې شامل ول، وجل شوي ول او د خودکشي نوم ورته ورکړی شوی و، خو پولیسو تفتیش وروسته هغه کې ملزمان نیولي. پولیس دا وایي چې ډېرې داسې د خودکشي هڅو پیښې وشي خو رپورټ نشي. په سوات کې د خودکشو په اړه د اورت فاونډیشن پیښور مشره سایمه منیر وایي چې دې کې زیاتره ښځې شاملې دي او دغه د تشویش وړ خبره ده.
دا رجحان چې ډېر خطرناک دی، خصوصا کو تاسو ګورئ دې کې یو لس ښځې شاملې دي. د خودکشي واقعات چې موږ ګورو دغه چې کله دغه وجوهات جاج اخلو، نو موږ په دې خبره ډېر زیات پوهیږو چې دې خودکشي تعلق ډېر زیات تړلې شوی دی د کورنۍ و حال ټکول، د کورنۍ ذهني تشدد سره، د کورنۍ مالی تشدد سره. دین علاوه یو ډېر لویه وجه دا ده چې د سم واقعات شوي دي، هغه سره جنسي زیاتی وشي نو هغه چا سره خبرې نه شي کولی، نو هغه دپاره ډېر اسانه خبرې چې هغه ځان ووجني.
په عامو کورنو کې د خودکشۍ یا خپل ځان ته اذیت رسولو په اړه د ملکنډ پوهنتون د نفسیاتو پروفیسر ډاکټر زینب قاضي وایي چې دا رجحان د ماحول او بیا خصوصا نوي واده شوي ښځو کې راځي، ځکه چې هغوی ته ماحول بدل شي او نوې کور کې ورته ژوند ګران وي. دې لپاره تربیت پکار دی.
خودکشي یو انتهایی قدم دی زموږ په لایف کې. د ټولو نه زیات امپورټنټ چې زموږ لپاره کم سیز دی هغه زموږ خپل باډي دا، زموږ خپل ژوند دی، زموږ سا اغستل دی. خو چې یو انسان دومره حد ته ورسی، خبره دونه د برداشت نه بهر شي چې هغه دا هم قربان کی، نو مطلب دا دی چې دا ایشو ډیره زیاته سیریس تا. ټولو نه اولنی چې کم بنیادی قدم دی چې مور پلار د خپل ماشومانو د سي تربيت کوي چې پاغوي کې هغه برداشت پیدا کړي، چې کم کې ینګ جی نه کیرا غختلی کیږي که هغه واده د پاره دی او کنه دی. ځکه چې ٹریننگ چې دی هغه د برداشت ٹریننگ، د ټالرنس ٹریننگ چې دی ازموږ د ژوند په هر یو لایو سټیج کې پکاريږي.
د سوات تخت خاتو سانګي پولیس مشر ایس پی باچا حضرت وایي چې پولیس د قانون تر سوري لاندې د هرې پیښې تفتیش کوي. پولیس د قانون چوکاټ نه بهر نشي وتلی.
د هوادي سره په موږ اوس پورې چې ګورو نو په شم کړی دی چې کوم څه فیکټس او ایویډنس آن ګراوند یې موږ کلیکټ کوو عدالت ته رپورٹ ہوئی کو دیکھیے 174 لاند چې کوم خودکشی وشي دا غي کیږي او سو ریسنٹلی وي داسي چینج جوړ شوی دی الله کی چیت ته اقدام خودکشی چې دا جرم نه دی. زه هغه خپل یو سپیسیفیک رول یې پدې کې سو پوری د پولیس تعلق ته نو پولیس خپل کار ډېر په خطر کې کوي او پولیس ایویډنس کلیکټ کوي.
د پولیس تر مخه تیر کال د 300 نه زیات د اقدام خودکشي رپورټونه سوات کې ریکارډ شوی ول چې پکې زیاتره خزي شامل دي. پولیس وایي چې زیاتره د خودکشي پیښې او هسې نن رپورټ کیږي او کورنۍ یې د پولیسو او خلکو نه پټي ساتي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
مشال
د ریډیو ترڅنګ په ویب سټ، فیسبوک، ټوئیټر، انستګرام او یوټیوب هم تاسو دورځي ل تازه حالاتو او روانو چارو خبروي. زه طارق رگزایم تاسو ته د کورمه او رگزو او خوش او سیمونه راپورونه جوړوم.
په خیبر پښتونخوا کې د پام وړ شمېر انجونې او مېرمنې په آنلاین کاروبارونو کې مصروفي دي. له دوی څخه ځینې مشال لرو ته ویلي چې د خپلو تجارتونو د پرمخ وړلو لپاره جدید طریقې، انټرنیټي طریقې استعمالوي. دوی زیاتوي د خپلو توکو د خرڅلو لپاره د سوشل میډیا استعمال هم کوي. زموږ همکار ملیحي امیرزاده په پېښور کې له آنلاین کاروبار کوونکو ځینو مېرمنو سره د هغوی پر هلو ځلو خبرې کړې دي او دا رپورټ یې برابر کړی دی چې د یوې کاروباري مېرمنې تابندې په غږ پیلېږي.
میں اپنا ہوم بیسڈ آن لائن بزنس کرتی ہوں رسم و رواج کے نام سے، اور میں ویڈنگ کے حوالے سے ہینڈ میڈ ایکسیسریز بناتی ہوں، جیسے مہندی کی تھال ہو گئی، ڈیکوریشنز ہو گئی، پیکنگز ہو گئی.
داد پیخبر تابندہ فروختہ چوائی لکو رخبل آن لائن کاروبار کوي او د ودونو او خادو لپار د کورونو د سنگار شایان جوړوي. تابندہ د خیبر پختونخوا یو لهغو انجونو دا چې په ډیجیټل او جدید دور کې خپل آن لائن کاروبار پر مخ وړي. هغه وایي د خپل کاروبار مخ ته وړلو لپاره سوشل میډیا تر ټولو غوره لار ده. هغه مشال ریډیو تول د ټولنیزو رابطو پانو او اپلیکیشنونو د دې تجارت ته ډیره ګټه رسولې ده.
تر ټولو بهتره طریقہ
د سوشل میډیا مارکیټنګ یا مشهورتیا ده. پاغه کې فیسبوک، انسټاګرام او واتسپ شامل دي. د دې علاوه زما د شیانو خریداران نورو خلکو ته هم زما د کار پاړه وایي او چې کوم زما د پیژندګلو کسان وي هغه هم ما یادوي. نو داسې خلک زما پاڼې ته راځي او سامان آرډر کوي. نو داسې سوشل میډیا زما لپاره ډیره ضروری لار ده.
په خیبر پختونخوا کې خزه بیلابل آن لائن تجارتونه کوي. په دې کې کورنی جوړ خواړه او کیکونه د آن لائن خرڅولو، د ودونو او تقریبونو د انتظام کار، د کپړو او کالو خرڅولو ترڅنګ نور یو شمیر شیان هم شامل دي. په پاکستان کې تجارتونه باید د بیلابلو اړوندو ادارو لکه سکیورټی اینڈ ایکسچینج کمیشن، فیډرل بورډ آف ریونیو یا ایف بی آر او رجسٹرار سره رجسٹر شي. د خیبر پختونخوا انفارمیشن ټیکنالوژي بورډ د 2023 کال په سپتمبر کې د آن لائن بزنس پورټل سہولت پیل کړ. د دې پورټل جوړولو مقصد په تجارت کې د اسانتیا او لپاره ټول سہولتونه په یو آن لائن پورټل کې راغونډول وو، یعنی د تجارت رجسٹریشن، نورو اړوندو ادارو سره رابطه او ټیکسونه ټول تر یو چتر لاندې کېدی شي. په پیښور کې د توفو، ډالیو، ودونو او پاټیانو لپاره د سامانونو جوړونکي کائنات توفیل مشال ریډیو ته وویل، په روانو حالاتو کې ګرانه کاروبارونه ډیر متاثر کړي دي، خو دا د مارکیټینګ یا مشهورتیا په جدیدو طریقو خلکو ته د رسیدو کوشش کوي چې پکې د ولاګرانو، ټیک ټاکرانو او یوټیوبرانو په وسیله د خلکو ته رسیږي.
یا داسې څه فیمس ټیک ټاکرز یا فیمس یوټیوبرز شو، نو هغه ته زه د خپل بزنس د آیډیا یا خپل بزنس طرف نه کوم شیزونه زه جوړوم، هغه سیمپلز لیکم، نو هغه هغه ریویو کوي په خپل پیجونو باندې، نو هغه طریقې سره زه خپل نیو آډینس اٹریکټ کوم. کوم شیزونه زه جوړوم نو هغه بس هغه ټایم سره زه پوسټ کوم، یا تر خلک دا پیجونو ته دي شیزونه ته اعلی راځي چې هغه وګوري چې خلک لکه جوړولو طریقې هم ښایي کنه. زه ورکی ورسره ټریننګ هم ورکوم، اور
خو تابندہ فروخ مشال ریڈیو تویل پا آن لائن کاروبار کے ڈیر ستونز ہم لری چی اکثر اورتا شیان ڈیر گران تمامی گی، خود گاہک تا خوشحالے اخپل کاروبار جاری ساتلو لپارا گٹا ڈیر کم کوی.
لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اگر آن لائن بزنس کرتے ہیں تو بڑا آسان ہے.
خلق فکر کبھی چی آن لائن کاروبار ڈیر آسان دے، زمون نے ڈیر پیسہ اخلی او اخپل خرچے دمرا نراسی، خو آن لائن کاروبار کی منگتا ڈیری مسئلی دی. زچی کم کار کوم باید د خریدار د خوخي سره سم سامان جوړ کړم چې دوا یا درې ورځې ور باندې راسي. له سهار تر شپې بازار ته تک غواړي د گاک د خوخي سامان.
سامان کتل غواړي چې ډېر ګران کار دی. نن سبا خو ډېره ګرانی هم ده. کله کله زه منافع ډېره کمه ساتم د دې لپاره چې د ګاګ د خوخي سامان هم جوړ شي او سبا کاروبار هم ختم نشي. په خیبر پختونخوا کې د نوو کاروبار کوونکو د مرستې او لارښوونې لپاره د صوبې د انفارمیشن ټکنالوژي بورډ د درشل په نوم یوه پروژه کار کوي. دغه اداره جینکو او الکانو ته د کاروبار ډیجیټل او تکنیکی طریقې ورخای او مالی مرستې هم کوي. د پروژې مشر زاهد نواز مشال ریډیو ته وویل چې د خیبر پختونخوا آی ټی بورډ شاوخوا 5.5 کاله مخکې د درشل پروژه پیل کړه چې تر اوسه ډېرو ځوانانو ته د کار روزګار موقع ورکړي دي او هغوی خپل آنلاین کاروبارونه هم چلوي.
تاسو ته معلومه ده چې په پاکستان کې روزګار ترلاسه کول ډېر ګران دي. نو په خیبر پختونخوا کې د ترکین صاحب پخوانی حکومت یو نوښت پیل کړ چې په لوی شمېر کې خلکو ته د روزګارونو ورکولو پر ځای ولې نه داسې یو پلیټفارم جوړ کړو چې پکې خلک تجارتونه روان کړي او نورو ته نوکری ورکړي. په دې کې موږ د یو چت لاندې د دوی مالی مرسته کوو، تربیت ورته ورکوو چې تجارت څه ته وایي، آیډیا یې څنګه عملي شي. نو دا هر څه ورته د یو پلیټفارم لاندې ملاویږي.
زاهد نواز ویل د دوی د درشل پروژې لاندې یو سل نه اویا کاروبارونه پیل شوي دي چې هر یو کاروبار سلور غړي لري. په دې کې یو سل او شپږ پنځوس جینکو او پنځه سوه او شپږ پنځوس والکانو د کاروبار موقع موندلې دي. نوموړي ویل د صوبې آی ټی بورډ د جی آی ایس یا جینډر انکلوسیو سپیس په نوم یوه پروژه پیل کړه چې یوازې د ښځو کاروبار کوونکو لپاره جوړه شوه. نو جینکې او ښځې له داسې فرصتونو ګټه حاصلولی شي. تابنده او کائنات مشال ریډیو ته ویل چې که څوک سرمایه ولري او په سمه طریقه آنلاین کاروبارو چلول شي نو پکې لکونه روپۍ ګټلی شي.
سوات د پاکستان سیلانۍ سیمه ده خو دلته حالات بدلیږي را بدلیږي. موږ په دې چارو نظر ساتو او تاسو ترې هم خبرو. زه نیاز احمد خان یم او تاسو ته له سوات، دیر، چترال، شنگلی او خوشا سیمونا راپورونا جوڑو.
اردن کو دا پکتیا رون اندی وائی پا دی ورایت که دا پخواب پرتر دا کتاب مطالعه لگشوی او دا کتابونو پیر و پلور هم دا پخواب پشان نده پاتی. بلور تا دی ورایت طالب چارواکی وای دوی د یو شمېر لیکوالو او شاعرانو د غوره کتابونو د خپرولو ترڅنګ په ځینو ورسوالیو کې د کتابتونونو د جوړولو چارې هم په پام کې لري. د نجیب الله الوخیل په رپورت کې تفصیل ورو.
د افغانستان د نورو ولایتونو په شان پکتیا کې هم د خلکو اقتصادي ستونزې، د کتابونو لوړه بیه، ټولنیزو شبکو ته د خلکو د لاسرسي ډېرېدل او د کتاب د ارزښت په باب خلکو په ځانګړي ډول ځوان کهول کې د عامه پوهاوي د کچې ټیټوالی د دې لامل شوی چې کتاب لوستنه کمه او د پیر او پلور بهیرې کمزوری شي. د پکتیا په مرکز ګردیز کې د یو کتاب پلورنځي مالک محمد قاسم سارک مشال راډیو ویل
د خلکو ته علمي انګیزه ورکول ضروري دي چې دا خلک ذهنیت ورکو د کتاب او دوی د فارغ د سیمینارونو برابر کو پانتونونو کې په مکتبونو کې په مدارسو جمعتو کې او په نورو لوی غونډو کې باید دوی ته د کتاب د لوستلو د مطالعې ارزښت او انګیزه ورکو. دوهم دا ده چې مونږ باندې مالیات زیات دي او همدارنګه ګمرکات زیات دي نو د کتاب قیمت چې دا لوړ کړی ده. دلته خلک غریبان دي، په اصطلاح یتیمان زیات لرو، د کتاب ته لاسرسی نه لري. اگر چې ځنه خلک مینه لري خو د کم زیات قیمت دی وجنه غنه غواړي کتاب واخلي.
سره له دې چې د انټرنیټي سایټونو او ټولنیزو شبکو د فعالیتونو په پراخېدو سره د معلوماتو شریکولو او ترلاسه کولو بهیر چټک شوی، خو په افغاني ټولنه کې د ځوانانو د کتاب لوستنې مینه کمه کړې او د هغوی ډیر وخت د ټولنیزو شبکو په کارونه تیریږي. د پکتیا ولایت ویلې سیس د کوونکی عاشق الله وایي
اوس وخت کې په مطالعه چې ډیره کمرنګه شوې ده او څوک دومره نه غواړي چې مطالعه وکړي، مکتب کتابونه هم څوک نشي مطالعه کولی. او بل چې دي د محصلین له مې دا خواهش ده د زده کوونکو نه تر څو دلته راشي او کتابونه دي ازاد مطالعه کتابونه واخلي تر څو په ځان بسیا افغانستان ولرو او کتابونه به هم لږ لوړې دي. قدمونه به درزان شو
څنګه کېدلای شي پرون اندو په ځانګړي ډول ځوانانو کې قرار قرار بیرته د کتاب لوستنې روحیه پیاوړي شي او له دې لارې د خپلې پوهې او زده کړو کچه لوړه کړي. یو تن پکتیاوال لیکوال احمد الله مجنونی په اړه وایي
هڅې په کار دي د ټولو ځوانانو او د حکومت چې خلک راوهڅوي او دې ته لیواله کې داسې ورته زمینی مسایدې کې چې تر څو خلک او ځوانان ټول مطالعه وکړي او مطالعه باندې بوخت او د مطالعې له ګټو نه له هغه پرمختیایي کړنو نه خلک باید خبر شي آګاسي ترنه.
بل لوري ته په پکتیا کې طالب چارواکي وایي د لیکوالو او شاعرانو د ځینو غوره کتابونو د خپرېدو پلان لري. د اطلاعات او فرهنګ رئیس صاحب ګل اسلامیار وویل
دا خبره موږ د وزارت مقام سره د وړاندیز په توګه شریکه کړې ده. په پکتیا کې ستکرمو زرمت او څمکني هغه ولسوالۍ دي چې هغه کتابتونونه لري خو لا هم د کتاب د مطالعې د ښې قوي کېدا په مخه او دا دود چې لا هم وغوړېږي غوښتنه مو کړې ده چې لرې پرتو او په ټوله کې ټولو ولسوالیو ته موږ کتابتونونه ورسیږي او د تشکیل پر بنسټ کتابتونونه ولرو.
په پکتیا کې په وروستیو کلونو کې د یو شمېر کتابونو په خوا کې ځینې جریدې او مجلې هم چاپېدي خو اوس په دې ولایت کې یوازې وړانګونیزه چې د لسګونو کلونو مخینه لري خپرېږي. په خوا د آزادو ټولنو او کسانو لخوا ځینې مجلې لکه نختر، آریوب او زرګ مجله همدارنګه غوړګه جریده په محالنۍ بڼه خپرېدي چې اوس یې خپرېدل بیخي درېدلي دي.
زنغمه یما زما مشال رادیو ډیره خوخه ده. تاسو یې هم واوري چې د دنیا د حالاتو څخه خبر شئ.